السلام علیکم په پنسان کې د سهار لس بجې سویت آسیا ازادي راډیو ته غواړی سپڅو شیبو کې د خوشکړو سندرو پروګرام پیلېږي چې په ژوندۍ بڼه یې اوریدلی سي. خو په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبر واوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي وایي چې هیواد یې د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري ته چمتو دی. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې سر له ننه د خپلې قونسلي څنګه تړي. په لوګر کې 15 وسلول په عملیاتو کې وژل سوي دي. نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او د امریکایي ډیپلوماټانو د یرغمل د پیښې 40مه کلیزه ده. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې سر له نن دوشنبه د خپلې قونسلۍ څنګه تړي. سفارت دغه اعلان تیر شپه کړی او ویلي دي چې دغه پریکړه یې د امنیتي دلایلو په خاطر کړې ده. معلومه نه ده چې بیا به کله د پاکستان د خپلې قونسلۍ څنګه پرانیزي، خو د پاکستان سفارت ویلي چې تر راتلونکې پریکړې به دغه برخه تړلې وي. په لږ تر لږه یوې وروستۍ میاشت کې څو وارې د پاکستان د ویزو په برخه کې افغانانو شکایتونه کړي وو او معلومه نه ده چې د پاکستان د قونسلۍ څنګه په تړل کېدو سره دغه زیاتېدونکې ستونزه څومره پراخېږي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي وو چې پرون یک شنبه په پاکستان کې افغان شارجه دافیر ورغوښتی او په افغانستان کې د پاکستاني ډیپلوماټانو د خوندیتوب او امنیت په برخه کې خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي چې پاکستاني ډیپلوماټان په کابل کې په دې وروستیو کې ځورول سوي دي. د لوګر ولایت امنیه قمندانی وایي چې په برکې برک ولسوالۍ کې 15 تنه وسلول طالبان وژل سوي دي. د قمندانی په حواله دغه 15 وسلول د پولیسو د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې پرون وژل سوي دي. د امنیه قمندانی ویان چارمن شاپور احمدزی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
د لوګر ولایت برکې برک ولسوالۍ اړوند شنه کلا په سیمه کې د پولیسو ځانګړي ځواکونو لخوا ځمکني او همایي عملیات ترسره شوي چې په نتیجه کې 15 تنه طالب ترهګر وژل شوي دي. د وژل شوي ترهګرو سلور میل کلاشینکوفونه او یو میل راکټ هم لمنځه وړل شوی.
شغل احمد زای وی په دغه عملیاتو کې د پولیسو ځواک ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نن په یو تمریناتي لوبه کې د ویست انډیز له ټیم سره مخامخېږي. د دوی لوبه د هند په لکنو میدان کې کیږي. تمه ده چې د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه خپل درې رسمي یو ورځنۍ لوبې له روانې چهارشنبه پیل کړي او بیا به درې شلوره او یوه ټیسټ لوبه هم کوي. د کرکټ د ملي ټیم کیپټان راشد خان پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ویست انډیز په وړاندې د لوبلړۍ ته ټول چمتووالی نیول سوی دی. نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او د امریکایي ډیپلوماټانو د یرغمل 40مه کلیزه ده. د 1990 میلادي کال د نومبر پر 4مه وروسته له هغې چې امریکا د ایران اسلامي رژیم ته د پخواني شاه محمد رضا پهلوي له سپارلو انکار وکړ، ایراني مواصلان په تهران کې د امریکا پر سفارت ورغلل او د 444 ورځو لپاره یې 250 امریکایي کارکوونکي برمته کړل. د امریکا د سفارت نیول کېدل او د ځینو امریکایي ډیپلوماټانو برمته کېدل د دې سبب سول چې واشنگتن له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړي. بلخوا د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای پرون یک شنبه په تهران کې زرګونو معسلانو او زده کوونکو ته په وینا کې ویلي چې هیواد یې تر اسلامي انقلاب وروسته څلور لسیزې له امریکا مخکې سوی دی. هغه یو ور بیا له امریکا سره خبرې رات کړي. ځینې کسان خیال کوي چې له امریکا سره خبرې د هیواد ستونزې حلوي دا لویه تېروتنه ده. سیال لوری په خبرو کې زموږ ناسته د اسلامي جمهوریت د په ګونډو کولو په معنا بولي. بلاخره ټول وایي چې موږ په سخت اقتصادي فشارونو او بندیزونو ایران په ګونډو کړ او خبرو ته مو اړ کړ. د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې لا پسې زیات شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کالیفورنیا کې د اور د مړ کولو لپاره به فدرال بودیجه بند کړي. ډونالډ ټرمپ د کالیفورنیا د والی گاوین نیوسم پر هڅو انتخاب وکړ چې د ځنګلونو په مدیریت کې کار ډیر ناوړه و. د کالیفورنیا زیاته ځنګلي سیمه د فدرال حکومت په کنټرول کې ده نه د ایالت. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر کې لیکلي، هر کال چې اور بلیږي کالیفورنیا سوځي وروسته والی راځي او له فدرال حکومت څخه مالی مرسته غواړي. د کلیفورنیا په زیاتو ځنګلي سیمو کې تیر میاشت اور بل سو چې کورونه ویجاړ کړل او خلک یې مجبور کړل چې سیمې تخلیه کړي. د کلیفورنیا والی تیره اونۍ په دې ایالت کې اضطراری حالت اعلان کړ. تیر کال هم په دغه ایالت کې په ځنګلونو کې خونړۍ اور لګېدلې و چې تر سلو زیات کسان یې په نتیجه کې مړه شوي وو. او د فرانسې په شمال کې د یو بس د نسکورېدو په پیښه کې 30 کسان ټپیان شوي دي. د سورلۍ دغه موټر د فلیکس بس کمپنۍ مربوط و چې له فرانسې څخه لندن ته روان و. په ټپیانو کې د څلورو کسانو وضعیت نازک شول سوی دی. د پیښې په اړه پلټنې پیل شوي دي. لاس بجې او شپږ دقیقې سوې. د افغانستان او جرمني لپاره د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي وي په کابل کې په باسونو کې د انتخاباتو موضوع او د سولې د پروسې بیا پیلول شامل و. مارکس پوتزل ویلي چې جرمني به په دغو مسایلو کې خپل رول ادا کړي. د جرمني ځانګړي استازي ویلي چې هیواد یې تیار دی د افغانستان د سولې پروسې له پرمختګ سره همکاري وکړي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي مارکوس پورتزل کابل ته په سفر کې د افغان حکومت د سولې لنوي پلانه خپل ملاتړ ښودله. دا خبره د افغانستان د جمهوری ریاست په یو اعلامیه کې د خغلی پورتزل په حواله خبره شوې. خغلی پورتزل چې په خوا یې له طالب استازیو سره هم لیدلی وړاندیز کړی چې هیواد یې د افغان سولې د پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول اړینې همکارۍ ته چمتو دی. پورتزل له ولسمشر غني سره په ارګ مانی کې په لیدنه کې هیله ښودلې چې د افغان سولې لپاره د جرمني هڅې د دې لامل شي څو د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبری پیل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د جرمني د خاص استازي مارکوس پورتزل د لیدنې په اړه د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقی پرون خبر اعلان ته وویل.
از نقش کشور آلمان در حمایت از صلح افغانستان رئیس جمهور قدردانی کرد.
د افغانستان له سولې د ملاتړ په برخه کې ولسمشر د جرمني د هیواد رول وستایه. جرمني تل د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کړی دی. په دوحه کې کوم ډایالوګ وشو او همدارس په ټولو هغو پروسو کې چې موږ په مټ د سولې پروسه مخته وړي هغوی د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړو او همکاري یې کړی ده.
در کنار مردم افغانستان بودن و همکاري کړل.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي داسې وخت د سولې د پروسې په اړه له افغان چارواکو سره خبري کړي چې افغان حکومت په دې څو وروستیو ورځو کې د سولې لپاره یو نوی پلان اعلان کړی او وایي په همدې اساس به مختزي. له طالبانو، امریکایانو او پاکستان سره د افغان حکومت مذاکرې، سیمهیز او نړیواله اجماع او د خي حکومت ولې اړوند کورنی مسائل د حکومت د سولې د نوي پلان درې مهمې مسلې دي. جرمني هم لکه چې امریکا د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد په ټاکلو له طالبانو سره شاوخوا یو کال خبري وکړي، په همدې موده کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ځینې هڅې کړي. د روان کال په لومړیو کې مارکوس پورتزل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره ولیدل او بیا په جولای میاشت کې د قطر په ملګرتیا په دوحه کې یو بین الافغاني غونډه جوړه کړه. پښتنه دا چې د یو دریم هیواد په توګه په رښتیا جرمني څومره د افغان سولې د پروسې لپاره ښه اسانچاري کولای شي. په جرمني کې یو مشت افغان سیاسي تحلیلګر اجمل سهیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
جرمني د 2003 کال لږه په دې خواته ډیر مثبت او مهم نقش لوبولی دی او بلاخره د یو د افغانستان د نوي افغانستان د بنسټ ایښودونکو د جملې نه ده. کله چې جرمني دا موضوع مطرح کوي دا تنها د جرمني نقش نه ده، بلکې دا د په ټوله کې د اروپا نقش ده. جرمنیان اساسي نقش په د اروپا په سیاسي او اقتصادي پروسه کې لري. نو پر همدې اساس باندې جرمنیان غواړي چې یو ځل بیا په افغانستان د سولې په پروسه کې برخه ولري.
افغان حکومت له خپلو متحدینو او نړیوالې ټولنې سره په وار وار د افغان سولې په باب بحثونه کړي، خو طالبانو له دې حکومت سره تر اوسه مخامخ خبرو ته بد جواب نه دی ویلی. طالبانو د سیمې څو هیوادونو ته بیا د افغان سولې د پروسې په اړه د بحث لپاره خپل استازي لیږلي. دوی مخکې دلیل راوړی تر څو چې له افغانستانه بهرني ځواکونه نه وي وتلي، له افغان حکومت سره به خبرې نه کوي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به له ناجیې ساپۍ څخه واورئ چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
ویسا ورسپانې د پینټاګون د نوي راپور پر بنسټ لیکلي چې امریکایي ځواکونو په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې 1100 هوایي بریدونه کړي چې په منځنۍ کچه هر ورځ 30 بریدونه ترسره شوې دي. د سرمقالې لیکوال بیا پوښتنه کړي چې دغه بریدونه ته په کتو د سولې هڅې څه معنا؟ وړاندې په سرمقاله کې راغلي اوس یو لور ته د سولې خبرې او هڅې او بل لور ته په افغانستان کې په منځنۍ کچه د ورځې 30 ځله هوایي بریدونه څه معنا درلودی شي. آیا امریکا په افغانستان کې جګړو او مرګونو ته دوام ورکوي او یا د پای ټکی ورک دي؟ د سرمقالې لیکوال په باور دې پوښتنې ځواب له دوو لارو ممکن دی. یو دا چې امریکا عملا د جګړې او سولې له هممهاله تګلارو څخه یوه پرېږدي، دوهم صورت دا دی چې بل ځواک راوټوکیږي او له امریکا وغواړي چې خپله تګلاره روښانه کړي، ځکه تر اوسه امریکا یکه تازه ده. خو د سرمقل لیکونکي په وینا د دغه حالت دوام نه یوازې افغان ولس بلکې د سیمې هیوادونو ته هم هیڅکله د زغم وړ نه دی. دنیا ورځپاڼې بیا د ولسمشریزو ټاکنو په تړاو د درملوک د ماموریت پای ته رسیدو په تړاو لیکلي چې د درملوک کمپنۍ ټاکنو کمیسیون ته د 1,300,000 رایو او د بایومیټریک ډوپلیکیټ رای اچونکو لیستونه سپارلي دي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي د درملوک له لورې د ماموریت د پای ته رسیدو سیله کارول دا معنی لري چې انتخابات لومړي پړاو کې بریالی نوماند لري او دویم دور ته نه ځي. خو ورځپاڼې همدارنګه لیکلي چې د انتخاباتو کمیسیون ته د درملوک کمپنۍ لخوا دغه لیک داسې مهال استول کیږي چې دمګړی د کمیسیون تخنیکي کارکوونکي د مرکز او محلي اداري واحدونو په اساس درملوک کمپنۍ لخوا په ورکړ شویو معلوماتو کار کوي او له دې وروسته به د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر پیل شي. او هیوا دولتي ورځپاڼې لیکلي د ترهګرۍ خطرات تر بل هر وخت اوس ډېره شوې او نړۍ له ګواښ سره مخ کړې ده. د ورځپاڼې په وینا پخوا یوازې د القاعده ډله وه چې پاکستان کې تشکیل شوه، چې وروسته نورې ترهګرۍ ډلې هم وروزلې. په افغانستان او هند سربیره سیمه او نړۍ خپل نفوذ پر همدې ترهګرو ډلو ښکاره کوي، خو اوس دغه ترهګرۍ ډلې ورځ تر بلې زیاتېږي. د سرمقالې د لیکوال په باور د ترهګرۍ پر ضد د نړیوالې ادارې تر څنګ غوره ده چې د ترهګرۍ ملاتړې کړی د یو بل منلو او له یو بل سره د تفاهم او همکارۍ لپاره اړې کړی شي او په دې کې روا او دوامداره ګټې وپالي.
په څو شیبو کې د موسیقي پروګرام پیلېږي چې تمنا واحدي واحدی او وژمه جبرخیل به په ژوندۍ بڼه مختوړي خطرغه مخ کې ورزو غزنی ته. په دې ولایت کې دینی عالمان غوښتنه کوي چې د پوهنې ریاست دی له دینی مدرسو سره د زده کړو په برخه کې مرستي وکړي تر څو د مکتب او مدرسې ترمنځ فکری واټن را لنډ شي. حبیب الرحمن تاثیر پر دې موضوع راپور راستولی دی.
د غزنی دینی عالمان غوښتنه کوي چې دولت په ځانګړي توګه د پوهنې ریاست په غزنی کې له دینی مدرسو سره د زده کړو د پراختیا په برخه کې مرسته وکړي تر څو د مکتب او مدرسې ترمنځ فکری واټن رالنډ او مشکلات حل شي. د غزنی شمس العارفین عالی لیسې امیر مولوی ظهور احمد وایي د پوهنې وزارت په دې برخه کې لازم کار نه دی کړی.
د اسلامي تعلیماتو د مونیت چې دا اسلامي زده کړې د علومونو او د لحاظونو د دې پوری مربوطې د هم لخپل مدارسونه په خپل وخت او زمان سره نظارتونه نه کوي. حکومت توقع چې له دولت نه کیږي توجه باید وکړي، هغه توجه نه ده کړی.
دا حضرت عبدالله بن مبارک دینی مدرسې محتمم، دا ابراهیم خلیل الله جامع جماعت ملا امام او دا پوهنتون استاد مولوی عتیق الله بیا وایي دینی او عصري زده کړې دواړه لازمي او ضروري دي چې له دې سره مشکلات راکمېدای شي.
لکه څنګه چې مکاتبو ته دی کتلی دی، دغسې دینی مدارس ته هم دی توجه وکا. نو موږ دی کې فاصله الله نه دراوستلې.
د پوهنې رئیس محیب الله انصار بیا وایي پوهنې ریاست تل دغه مدرسو سره مرسته کړي او په پام کې لري چې لای هم لاسنیوای وکړي.
مدرسې در لفاظونه او در دلومونه لرو په غزنی کې د لا پراختیا لپاره زموږ لا هم لاس پکار یو انشاءالله.
بل لور ته ځینې د نظر خاوندان په دې نظر دي چې که د پوهنې ریاست په دې برخه کې وړ ونډه واخلي په افغانستان کې د ډیری ستونزو مخه نیول کېدای سي. مدني فعال جمیل وقار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د پوهنې له لورې له مدرسو سره مرستې د مکتب او مدرسې ترمنځ فکری واټن را لنډولای سي.
زه فکر کوم چې معرف ریاست که دینی مدارسو ته یو خودی دی دینی و اخلاقی مسئولیت جوړیږي چې مرسته ورسره وکړي. دي تر څنګ به دغه د تاوتریخوالي پر کمولو کې هم خپله ونډه ادا کړي تر څو پورې چې موږ عصري زده کړې له دیني زده کړو سره نږدې نه کړو، د یو هدف لپاره یې ونه بولو. زه فکر نه کوم چې دغه تاوتریخوالی د جګړم په اصلي شکل په ښه شکل باندې حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ډیری طالبان غواړي چې د دیني زده کړو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دي چې همدا اوس په هیواد په سلګونو دینی مدرسې فعال دي او دغه مدرسې په دینی او عصري علومو دومره سمبال کړی چې بهر ته د طالب علمانو د تګ اړتیا پیدا نشي.
د سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.